روغتيا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونی خبرونه کې موزه فرشته صحه قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې وکړو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلی دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډیری خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې شوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر، او همداراز د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونې په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ، او که تاسو هم په خپلو سیمو کې په خپلو کورنیو کې فصلي یا موسمي ناروغۍ لرئ او یا له دغه ناروغیو ستونزې لرئ، له موږ سره شریکې کړئ. قدرمن ډاکټران به سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمانو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. که د خبرونه په سر کې راته د فصلي یا موسمي ناروغیو په هکله لنډ وایي چې په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغۍ ډېرې زیاتې خلکو ته ورپېږي، یعنی کومې ناروغۍ سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کېږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمي ناروغۍ پیل کیږي. مثلا د اوړي کې ورځ ناروغۍ، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي او نور ناروغۍ رامنځته کیږي. د ژمي عامې ناروغۍ معمولا کوم چې په ټوله نړۍ کې عامې دي، هغه رنزش دی، د سینې ناروغۍ دي، سینه بغل دی، او نورې وایرسي ناروغۍ دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، یو هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثره کېږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې دا وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور تاو په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغۍ ډېر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي، او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې یا په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډېر زیات سړه هوا په چا ډېر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټول باندې تاثیر کوي، خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې، یاغو چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، یاغو چې سنې ډېری، په دوی کې دا ناروغي ډېری او وخیمي، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، هغه چې سنې ډېری، یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېریږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیرته په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړ، خبرونه ته خره غلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستې، سکال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډیرې دي؟ سینه بغل، ویروس ناروغي، او کدا سي نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق را سره دغه اړیکه قطع شوه. دا ډاکټر صاحب بزګر، دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډيري کې، او د دې ترڅنګ زيني وخت زيني خلک له زيني امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پرسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه ناروغي هم د دوی دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او کنو لاملونه لري؟
په جیمی کې خو ایواز وایرس کوه یو د ناروغي سبب نه کیږي وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډیر حادثه کیږي ټول خلک په کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي نو دغه د ناروغي او د انتشار د ناروغي د ډیریدلو یو بل عامل کېدلی شي سړه هوا وچه هوا دا وایرس او نور ناروغي ته زمينه مساعده نه دي قبل د ناروغي په دغه موسم کې ډیریږي نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو په افغانستان کې چې معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي لپاره د سړې هوا د مخنیوي لپاره بخاری او نغاره او د نور وسایلو نه استفاده کوي نو ښه به چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په مغه اور چې بلیږي په سر باندې کیږي هغه بخار چې دا غنه راولړیږي دا کوي وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځوري او د ناروغي په کمال کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې خصوصا موسمي ناروغي یا د غریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا د نور ویروسي ناروغي باندې اخته شي او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې د ضرورت چې انسان بیرون وزي او هم خپل کوټې ته بیا کوټه تازه هوا د هوا ته بدله وشي دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حد پورې د باور وړ دي
خپل یا هوا د مرض سبب نه کیږي خو مرض مساعد کوون کیږي چې وایرسونه تغیر کوي مخکمه وی چې د ژمي خپل وایرسونه دي په ژمي کې د تنفسي ناروغي ډېری ګنو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالی نه وي هغه سل شي یا کور په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي دا وچوالی د خبر قابل چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي نو هغه وایرسونه ته د په وایرس اخته کېدو زمينه ډېری نو د خلک سایه وی خو خپل سړه هوا د ناروغي سبب نه کیږي سړه هوا ناروغي ته مساعد کوون کی دا چې وایرس زمينه مساعده یا نور بکټریي ناروغي ته زمينه مساعده یا مرض په ناروغي باندې اخته کی
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تخنیکی همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پات شوې یغوی ته ور وګرځو ډاکټر صاحب عبدالحق تاسو زما غږ لری خبرونه ته خرغلی کزما غږ لری تاسو راتوي په افغانستان کې مسکل په جمی کې وضعیت موسمي ناروغي څنګه د لکه په خوا غوندې تیرو جمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا پسینه وبغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومان مړی نه ډیره و سکل وضعیت څنګه دی
مننه زه هم په کورو سره تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام ونو نیکه هلي سرکارې جمع چې په افغانستان کې هوا ډیره زیاته سړه ده د سړې یو خو سړه هوا ده او سړې هوا په منځ کې چې ده یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده د دواړه یو لړمحالي تاثیرات لري یو اوږدمحالي تاثیرات دي په لړمحالي تاثیرات کې اکثرا چې ده د ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کیږي او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه روي لري لکه نفستنګي د هغه د وند کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبروس کړو غازونه او همدارنګه نور بي کیفیت سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې مختلف غازات لکه کاربن مونو اکساید غاز همدارنګه نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې پایک موجود وي کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریج او د التهاب سبب کیږي چې دا غی التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیت د مسترازي او ریزش او زکام او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام او ام الامراض نو چې کله زکام مسترغلو زکام نو ورسته سینه بغل مسترازي او سینه بغل په ماشومان کې او خصوصا په هغه ماشومان کې چې د 15 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې ورسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي غریب کې ډېر وي هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لوی کچا په لوی کې او لوی کچا د مړینې تشکیلوي د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسي وي چې هغه نفستنګي لري دا غوي د نفستنګي لاپسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لاپسې راټیږي او په وینه کې د اکسیجن د کموالي کموالی لپاره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کولای بنا التا د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سره لوړیږي او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځ راتلی شي او ریسپایریټری اسیدوسیس تمګوي دا هم پکې راتلی شي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاس ورکول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي دا په لن محالي کې او په وګد محالي کې کچيري منګو کوو اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او بیا خصوص په تنکیز ونامه کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتی کې په وګد محالي کې به د ډیر منفي اثرات راځي لکه استاد کو منګو تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي چې ډیر زیاته چوي یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړې کله هوا ډیر زیاته سړوي په دې کې هوا ډیر زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډیر زیاتی او وګدي مودې لپاره چې نفس کوو دا مونږ ته د دې مرزونو د مسره تک سبب کې دوه هم په وګد محالي کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور اره مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدي یخې هوا خبره ده یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومانو د مړین ته زمينه برابروي اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې پسینه بغل باندې اخته شو نو زمونږ میندې او خويندې اکثرا داسې کوي چې هغه د اخري په ټوټه باندې مخې او پسینه باندې دی او شاته مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې داغه دغه د سینې قفس د کلک تړي نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي د پخپله دغه د ازلامي حکومت دی یا پختي دا سي حرکت نشي کولای سي سان نشي غسته نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لاپسې راټیږي او د دې هغه سینې چې د بغل په واسه دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي هلته دغه یو خاص رښتي دغه سريچ راخلي په ټوټه پوری مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودې د بل غلط رواج بل غلط رواج د چې په خار د نه ګور منګه اکثر هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخلي سینه په 100 باندې غړي او بیا د نه پکې مالو چې دی بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسه کې دی او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې د خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا په خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي او د هغه هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې موږ ورته یا د هغه سږي چې کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسی محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارونه شي به کدي خو راشو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل ده چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریبي وي او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي او به دغه کوټه چې کله ګرم کړه چې د کډکې ته پلاستیک نیسی نو به نه د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا د اکسیجن د کموالی لکبله او د بل خو هغه بي کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوای خوي د بل خو هغه بي کیفیت د سون توکي د غي دود انشار کوي او د غي د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزج زکام او حتی کله هم د طرق الوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه تمنګ زره یا خراسه کې اباځ خلک ورته خراسه کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه کی دغه تنفسي لار بندي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه یخه هوا کې چې دا ډیر زیات دغه مشکلات منځ راځي به که چیرې دغه هوا ډیره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخه هوا تنفس کول دغه پخپله د کې نمی موجوده نه وي دا پخپله د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا پخپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته وګرځو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي د بره وخت برته به وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زی ماړی کنيولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو د خدای په دې کې روغ جوړ به صاحب له دا تعالی مده هلمند ولایت څخه ورجانې
اتل صاحب خبرونه ته ډیر ښه اغلې کده موسمي ناروغي او پاک کوم سوال یا پوښتنه لري قدرمنو ډاکټرانو نن مهرباني وکړي
مننن علا د خوشاله ک خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پښتنه دی واکن ډیر شایسته موضوع متاکل ده دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غاوا چې خسوي ده نو به علاوه د مرزي دلته په اکثر کورونی کې مرز دي خصوصا د زکام مرزي خورجان د زکام مرزي د ازمر بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خود سی تاثیرات نه درلوده لکه دا وز وز خپل د کورنۍ د توام خورجان زما کوشنک ماشومان دغه په دکان باندې اختاس لته باور وکړه د خوره ترابه د شربتان ګولی رقم رقم د وایم باندې وکړي خورجان خدام بعد د مرغې نتیجې نه ورکړي دغه سیزه په خپل په دکان اختاس هم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مرزي مور د بدن درد ورسره دی خورجان د سر درد ورسره دی دغه شي شدید تیبي ورسره دی نوزما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دی کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وای چې په نړیواله سطح خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنی دوم پښتنه مو د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه دغه پښتنه دی بل ډاکټر جواب کوي چې دغه د زکام مرزي خورجان واکسین لري کین نه لري او درېمه پښتنه مې خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ شې په داجینه کې د کوټي چې ډیر به درک ګرمي نو دغه ګرموالي چې دی د ډیر د کوټي ګرموالي هم تاوان کوي کنه کې نور مې شایسته وخت نه ځای کوم خورجان
اتل صبر را مننه تاسو له پښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدون کې هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په داتې روڅو راځو کې اوازه ګټه چې د یو بل وایروس د کورونا په څیر یو وایروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه وایروس تر څومره د شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو وایروسونو په حق لا باور ولري
هغه وایروس چې د فعلاً خلک پرې ډاریږي یا اوازه چول شوی د معمولا د دې دقیق څه نشمو ویل ځکه چې یو د راپور نه دي چین نور کړ شي وي دي او هغه دومره دقیق نه دي نو خپل ژمی موسم کې واش سړی لکه مخکې ډاکټر سی ویل سنتو کې غیر معیاري د سنتو کې سیمالي ګربلونه سیمالي ګنور سیمالي ګواډه را ککړ ده نو د دې اواز ککړوالې خاطر وایرسي ناروغي او تضمینه مسایدي دام وایرسی ناروغی د اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی د نور وایرسونو لکه دا اوریدونکو چې ویل دا نوی وایرس نه چې دی نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دی نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سختي چې ویل شي دا نوی وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دی نو ټول وایرسي ناروغي د خپل شکل له شان فرق کوي ځینې وخت میل دي نه ساده تیریږي هغه د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې په خپل څه حالت کې وو کم سن کې دی نو د حالت ته تغیر کوي نو و دقیق یڅوک نشویلې تر څو چې دا معاینات نشوي چې دا کوم وایرس دی نو وایرس په نه وایرس یا هغه د جیمی ام وایرسونه دي چې په جیمی کې دی نو دا هوا د ککړتیل کابل په ژوند د خلکو د یو ځای وسیدل کابل تنفسي ناروغي معمولا په جیمی کې دیږي چې یو ولایت هم دا شایدي او هغه به د کلینیکي له هیو د نور معاینات تر کابل مو تشخیصول شي چې دا کوم یو وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرم کې د هټ نه او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولنه چې د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامېسه کیږي مثلا کومګه د کوټي هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلې کله چې لرګي دی ورواشي کوټه ډیر ګرمي غواغه حالت باندې موږ دوامدار نه شو ساتلې چې کوټه مثلا 2 درجه یا 3 درجه یي موږ تمام ژمه مره 2 درجه 3 درجه وساتو د بیرون کله ډیر ګرم شي کله ډیر یخ شي د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځین شمال ولایتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي ستاره د لسلیر ساته کوټه کې نشي ستاره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډیر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور د نننه جامع د کوټه د نننه جامع سره بیرون وزي نو هوا کې ډیر شدید تغیر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض زمينه مسايده یې دا دغه د باید پلار مور والدین ډیر متوجي چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډیره ګرمه نه کیږي چې به تر اخره پورې هغه ته هغه پر ګرمه نشي ساتل نو خبر دای شي د کوټه ډیره ګرمه ونه ساتي، د مقصد دومره وی چې مریض هغه څوک کور کې اوسیږي د یخنۍ احساس ونه کړي، نه به کفایت وکړي، او کله چې ماشوم وځي مجبور یې کړي چې ګرمې جامې واغوندي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته وروګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي، او ډیر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغي باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمینی یا موسمی ناروغي باندې د کالی او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د چپجمی په موسم کې چون هغه هوادونه چې ګستپات دي، اول د تعلیم کچه ډیره زیاته تیټه ده، البته وایروسي ناروغي او همدارنګه بکتریایي ناروغي ډیره زیاته خپریږي او ډیر ځله خلک په ځیاخته کیږي، ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت نيسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکی ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثره چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته تیټه ده، نو په همدې اساس باندې په کار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان، تنکی ځوانان خصوصا دا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي، د باندې وځي په سړکونو ګرځي، چې بالاخره هغه کو بریزه شو زکام باندې اخته کیږي، او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده، بیا د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کیږي، چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغېزه کوي. نو په دغه وخت کې په کار خدا سي دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي، او بیا د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په خار کې کچری مونږ وګورو یا نورو لوی خارونو کې ګورو، دلته هوا ډیره زیاته ککړه شوې ده، ماسک استعمالول ډیر زیات مهم دي. د ماسک په خپره د ماسک استعمالول د تنفسي ناروغیو کې چې ډیر د کنټرول کې چې ډیر زیات رول لري، ځکه دا یو فلټر حیثیت لري، ځکه مونږ یو طبي فلټر لرو یو مصنوعي فلټر لرو. طبي فلټر خو زمونږ دا چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو، په پوزې کې د نه کوچنی کوچنی یا واړه واړه ویښتې دي، دا په خپره هم فلټر کوي، خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي، نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي، کسپینګیري وي، او یا ځوانان وي، دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي، دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري. دوهمه خبره دا ده، د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو، لکه د یخې اوبه، دغه یخې اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کېږي، بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي، ځکه یخې اوبه چې کومې دي دا پخپله د معدې تکالیف هم منځ ته راوړي، اکثرا خلک د دغه ناحیې څخه ډېر ضروریږي. درېیمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو، او خصوصا کچیر ماشومان وځي، ځوانان وځي، نو یو خو ګرمې جامې دي، باید ګرمه خولۍ واغوندي، د سکچ واغوندي، همدارنګه جرابې باید په واغوندي، تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي. د دې علت یې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې، او خصوصا په هایپوتلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی، کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو، دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپوتلموس کې چې مونږ ټمپریچر پوینت وایو، دا تغیر خوري، او د هغې په تغیر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې چې کوم میټابولیزم صورت نیسي، دا ټول برهم خوري، او د هغې په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبه، درد، او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې کوټې ډېرې زیاتې ګرمېږي، دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې بیا کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخي ما د یخ وي، دغه تغیرات په خپل د انسان په وجود کې چې دی دردونه، تبه، او داشوینه منځ ته وړي، چې بیا اکثرا په عامه اصطلاح باندې خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وي، او په طبي اصطلاح کې ورته ګریپ هم وي، اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا او ګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډیر زیاتېږي، چې دی کې هم شدیده تبه، لرزه، ځان درد، ټوخی، د پزې څخه اوبو راتګ، د سترګو څخه د اوبو راتګ، حتی د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ ته راوړي. نو دغه نقاط که چیرې مونږ ډیر زیات توجه وکړو، نو مونږ کولی شو چې د خپل صحت چې دی په رابطه باندې چې دی ښه انګیرنې ولرو، او همدارنګه زمونږ د ژوند د اوږدوالي او د ژوند د کیفیت د ښه والي سبب ګرځېږي. بې د دې سره په خوا کې ماشومان ته که چیرې مونږ راوګرځېږو، نو ماشومانو کې اکثرا داسې کېږي چې په ګرمه خو د یوې خوا خو کوټه ګرمه ده، د بلې خوا اکثرا مونږ میندې وایي چې د شپې زمونږ ماشوم ډېر زیات نارامه وي، دا څه کوي چې کوټه ډېره زیاته ګرمه شي، بیا ماشوم ته ګرمې جامې هم ډېرې زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي، او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه په خپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه ښکته دي، د دوی دغه سا اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي، د مشکلاتو سره مخامخ کوي، او بل دغه زیات
زیاته کوټه ګرمول په خپل د ګرموالي چې د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غا ساحه څخه انتقالوي او په غا کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو د خپل کر 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 تاسو مونږ او تاسو فکر کو یو ګرمه کوټه چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلي کو زمونږ ساه بندیږي علت یې چې د الته د اکسیجن د کموالي موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم خنډ دی ځکه دغه ډیر زیات ګرمول د خپل په صحت باندې منفي اغیز کوي نو بنا متوسط ډول باندې او بیا خود دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک دي غریب دي او اکثرا خلک بې سواد دي او د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده نو بنا د بیکیفیته تو کو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیز کوي اوس اول موږ کچيري په لارو کوسو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مستيان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي نو دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلایم ربړونه راستوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیز کوي ټول دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي نو به په وګړو محالې کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه د موږ سی او پی ډي وي یا کرونیك ابسټریټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منسترات سبب کیږي او همدارنګ زمونږ په سو کې چکم هوایي کسولې دي دا غي د تخریب سبب کیږي به په وجود محالې کې چې په عمر کې چې دلته به کله دوی ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دوی یو بل مرز راځي منسترات لې شي چې پرانچکټاس وي یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسترات هم په ماشومان کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زړه وي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمینی سیستم چې کوم دی هغه خام دی په خواري تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسلویختونه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیات شو دلته هم معافیت را کمیږي نو دا دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کې فټ ډیر ټیګه او حتی د ژوند د لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند درا سور کوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب برته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نور ناروغي او لکه د سینو بغل او ریزه شو زکام دغه ناروغي او ترڅنګ زین نور عضلاتي ناروغي رامېست کوي کله دغه ته تم شو په دغه ناروغي باندې عضلاتي ناروغي باندې تنا د جمی یا سړه هوا دغه ناروغي لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم ځینی مخروماتیزم په خلکو کې په جمی کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم جمی یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډیر مننه مخکې دنه چې ساسي پښتن تراش مزه بغل لګ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړي هغه باندې یو څه اضافه کوم په ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د وړ خپل جامع لري او ژمي خپل جامع لري نو ساسي پښتنه دا و چې چیرته په د ژمي مناسب جامو کې چې ماشومان بیرونګر دي نور بیرونګر دي نو دغه د ناروغي تشدیدي یا نور د ژمني ناروغي ته زمينه مساعده وي په ژمي کې که چېرته موږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن د کیدا انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ د کالي واغوند د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخونه نو ډیره انرژي مصرفيږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چټیږي د یخ هوا په مقابل کې یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په ساس سوال ته راشم په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دا شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چالخت په بدن کې لريږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي د که مناسب دغه ورته نه وي، نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم دقیق نه شم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی، چې دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې دغه اتریو سکلروزس یا د رګونو کې سخت شوی، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلی. نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي، د ملا دردونه ډیریږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته به بیرته بیا هم راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب نور الحق ته. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي چې د زمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي، ستونزه څومره تر کومه حد پورې سړې هوا پورې تړلې وي. دوی ویل چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش ډیر زیات وي، رنگ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتیږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلای شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بله، دا سیده چې کله د جمی هوا شي، نو د جمی په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډیره زیاته سړوي لکه بامیان او هغه ځینې چې ډیره زیاته واوري دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکا او دا ډیر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد لاندې بشمیره کوچنی کوچنی اوی دي، د دغه اویو د تقبص سبب کېږي. چې کله دغه اوی تقبص شو، نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسی درانه، دغه چې شنې کیږي او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکا. کله به موږ داسې اوریدلی وي چې فلانکي په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتو او د لاسو ګوتو چې واوري یوړل، واوري څنګه وړي، هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسیږي. چې وینه ونرسیده، نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله توره شوه، هغه اوس خپل وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کیږي چې به په عام خلک ورته وایي چې واوري چې دې ګوتې او یا د غوړي. دا د یو مسله. دوهم مسله دې چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې ټول اعضاء ته چې دغه زمونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې د کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دی او فایبر دی. نو دغه ټول دغه غذایی مواد په خپل دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شو، ځکه د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډیره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره موږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په دوینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم دغه د ژوند لپاره مهم دي، هغه په صحیح ډول رسي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسيږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغه ساحه ته، چې ور نه غلن دغه د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي نه مونږه احساس کوو. به دغه د دې نه علاوه مونږه کله چې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله ګورو مونږه خصوصا خلک چې داغي عمرونه د سرویسونه اخوي او یا قلبي تکالیف لري، نو مونږ ویو ورته هدایت ورکو چې یا ډېرې ګرمه هوا نه بم ځان ساتي، او د ډېرې یخه هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملیاتو د منستراتک سبب کیږي. او د هغې وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او د په یخه هوا کې روان وي او ځان ګرم نه وي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان چې کوم دی هغه قلب ته صحیح نه رسیږي، ځکه یو دغه یو خو هغه د ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دوران موجود دي، چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې په خپل د قلب عضلاتو ته وینه رسي، دغه پدې کې چې بندش منترازي او پدې کې منګ جمع کیږي دا منګ لکه اوس موږ یو عادي عام خلک پدې خبره باندې پوه شي موږ یو المونیمي چایبر لرو او دی المونیم چایبر کې موږ همیشه وب کله چې جوشو دا که 15 پک میاشت یا و میاشت موږ دغه وب ډیر جوش کو نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه خپل دنه پدې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم پدې نلکه کې منګ جمع کیږي او دی نلکی د تنګوالي سبب کیږي چې دغه تنګوالي چکم دی دغه سي دغه موږ په وجود کې د قلبي عقلي دوران کې چې دغه چې منګ جمع کیږي او دغه منګ چکم دی د تمنګ اتیروسکلروټیک ډیزیز وي نو چې کله به یخه هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نیسي او د هغې د حملې سبب کیږي شي بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په یخه هوا کې اکثرا چون دا خو دې مو دې مسله د سی او پی ډی مریضان چې کله ډیره یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډي لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د تنفس زمونږ تنفسي لارې د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټول مخاطیق شاپ واسطه په کلچوي او په دې مخاطیق شا کې مختلف اخیزي موجود دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سلنډي ټوخه او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کی چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي به د بل خوا څخه دغه خپل یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډیر زیات یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیات سړوي اکثرا د مړینې سبب کیږي ځکه زمنګ په وجود کې 15 حیاتی اعضا وي دي چې دغه 15 حیاتی اعضا چې دغه نه ژوند به کې ناممکن نه دي چې په دې کې کبد دي زړه دي همدارنګ سږي دي او کلیه دي او دماغ دي نو چې کله په ډیر زیات هوا ډیر زیات سړی نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګ په دیوینې جریان دغه حیاتی اعضا ته صحیح صورت نه نیسي او بل اخر اکثرا من ګورو چې فلانکی د شپې یخوالو د یخنۍ چې دی او وجلو هغه علت هم دای چې د وینې جریان غازا او تنورتیږي او غازا خپل او خپل وظایف د لاس ور کوي او د هغه په نجه کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي او ژوند ته خاتمه بخي
نو ډیر مننه ډاکټر صاحب مننه کور ودان ډاکټر صاحب برته بم تاسو ته راوګرزو د خبرونه په دې برخه کې یو وريدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پات شوې دی دا بره واخلو به تب هم تاسو ته وګرځو ډاکټر صاحب سلامونه خپل نوم راته وایله کوم سي مړی کني ولې تاسو اوس موږ غوړې سره
تاسو ته ما تاسو
راغورم سلامونه خبرونه ته خره غلې خپل پښتنه کلرې د موسمي ناروغي او یادې جمع په سړه هوا کې د ناروغي پاړه نو کول شي له ډاکټر صاحبانو نه پښتنه وکړي
مور هڅه کول چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وي خو متاسفانه چې زنګ نه درځي زه افغان کډوال يم د ایران څخه زنګ درته وایم دلته ډېر مشکلات په خبرونو په اړه نه ځغې جمع کچیر تاسو اجازه یې زه خپل څنګه شریک کوم
ډیر زیات مننه کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پریک دی خپل ستونزه حل ته مونږ سره شریک کړئ په مونږ به وکړو په تاسو ستونزه پاړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړه ولري تاسو ستونزه به هم راوخلو په غیبه مونږه خبرې وکړو او که دا دې خبرونه یو دې موضوع پاړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
دا کوم پوښتنه نه لرم کوم تجارت په افغانستان کې دی په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ستاسو باید د غوسره مرسته وکړي چې جمع دي یخ دي بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا ځغ نه چې دوه سره مرسته وکړي اول ځغ پر حکومت یې ګوم ځغ پر تجارانو
ستاسو ډېر زیات مننه مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دایدا بره واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي یل کم سي مړی کني ولې فکر کوم دا د اوریدونکو اړیکه موږ سره پریښه ویده خو برته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریک کړئ موږ د واتس اپ شمیره د 00202300011 په دغه شمیره تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شي برته موږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي ورزو ډاکټر صاحب بسګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمني یا موسمي ناروغیو په مخنیوي کې خه خواړه څومره په کورنۍ کې پر ماشومان او یا زړو یا سپینسر او سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی خه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري
ډیر مهمه پوښتنه ده کوم چې ډاکټر صاحب ویلي وقایع یا مخنیوي د تداوی نه ډیر خده نو بدن مختلف غذا او اړتیا لري چې ته زمنګ خواړه صحی یا صحی خواړه منګور او د وخر منظم ډول باندې نو د ناروغي او اثرات په موږ باندې کم یا څو چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغې د خوراکې ښه نه وي نو په هغو کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغیو سیر هم په دوی کې وخي وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې موږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړ ای نو که زیات ترکاری یو خو ډیر ښه کار دی. په وخه که د چا وسهیي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو ځل دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی، خو هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغۍ د پاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغه نه وي د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي، مرض زر په تاثیر نه کوي. او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خورا ښه دی. تاسو به یو قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی و، ډېر سخت ژمی و، راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې دا چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیان وله چې بام کې واوره پاکول، هغوی به ورکول، هغوی خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي، خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شوم هغوی په کلي کې چې مور یې ورته غوښه او خوراک یې ورسوم هغوی خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی، خصوصا ماشومان ته. هغوی که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړل شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري. معدې چې شي اشتیا یې کمیږي، یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې وړه ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي، که چا وس وي ورته شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې وله ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په ځای د شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول، لوبیا، می، وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ته برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ که زما غږ لري خپل نوم راته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
بله بله، خورز ما غږ اورم.
اوس تاسو غږ اوس موږ سره دی. تاسو خپل نوم راته ووایه، د کوم ځای مړی کنیولې ده، او که کومه پوښتنه لري د خبرونې د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خورز ما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون وکړم.
هغه تاسو په خبرونه ته ډیر ښه راغلی. په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډیره شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لري؟ ډاکټر صاحبان تاسو په خدمت کې دي، کول شي چې پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه خورې، ډیر ښه زوم ټاکلې ده. یو سلام محترم ملمنو صاحبانو ته وایم، ډیره ښه خبره وکړلې او فروزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یو خبره زه موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډیری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسې د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله کله ټلیفون نه روښېږي. د دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمیرې پورته کوي. یو خدای غوښتنه لرو خورې.
مهرباني مهرباني، تاسو که پوښتنه لري وکي او تخنیکی امکانان به تر ډیره حدا کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړیکه راوخلی. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وي، اړیکه نه وصلېږي، خو تاسو خوشبخت نه موږ سره وصل پاتې شوی. که پوښتنه لري مهرباني.
بله بله، او خورې د مهمه صاحب څخه پوښتنه هم لرم. سره په څنګ کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کړل او د الهدا تل د هلمند څخه ډیره ښه خبره وکړه. زم یو څه پر اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتونو کې دا د ژمي شپې دي. اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپلم مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده، ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله په خوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې د پخوا زکام او دا اوس فرق سره لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیش ته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره څه بې هم ورسره وي هڅه پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دغه یوه پوښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کړي نور مخوري وخت نه ځای کوم نه چې موږ څنګه وخت راکړي.
ډېر زیاته مننه تاسو پوښتنه مونږه واخیستله. اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی خو دې نه مخکې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور الحق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډېر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي په کورنۍ کې، بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر د خپل د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي، په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري وسه د غوښې ونه لري دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. دا چې د جمی په موسم کې الله جلاله شانه چې څومره شوینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ او تاسو ته د دې فکر وکړو چې د جمی په موسم کې مالټي کینو ګلپی او داسې نورې ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي دا د وړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګورئ چې د نارنج په خپل د وړي موسم کې شته، مالټه د وړي په موسم کې شته، په پینان د جیپ موسم کې د وټامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبر راغله، یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوه‌جاتو باندې ډیر تاکید وکړو، دا په خپله د متوازنه غذا یو جز دی. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته ده چې مونږ یک نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکو نه چې پښتنه وکړو اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دغه غوښه چې کومه ده دا زمونږ د پاره د ټولو ویټامینونو او انرژیو منبع ده، او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او خصوصا سرسیره ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې او ریچ خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي، نو چې کله هغه پوخ کی اړین دي دوستم چې راشین به ورته د سپینه وخت د زمانی دي دوست دي او دا ډیر خوند کوي. در حال چې هغه په خپل د غیر مشبوه شحمیاتو منبی وي او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراض او د ماتې د ټټور سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د جمی موسم کې چې الله جل جلاله شنه وو دغه میوجات او دا ترکاریان لکه اوسول مثلا مثال ورکو ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویټامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثره خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پوره خان دي کنو می واخلو او یا ورته وایي چې دا ولنه پخوي وې ځکه نه پخو چې په کور د نن دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دي دا ستاسو وجود د قوت لپاره دي، دفاعي سیستم د تقوی لپاره دي، ولنه استعمالي دا به چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاپته کې یو ځل دوزل ډیر ضروري دي چې استفاده وکړو. همدارنګ د دې په خوا کې کچري موږ راشو ماشومان ته همداس پنګری ته موږ نارنج نو ورکو مالتی نو ورکو کینو نو ورکو دا مورکو چې نه بغل کوي. در حال چې دغه کینو مالتا دا ویټامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په یخنۍ کې ډیر زیات وي ریزش او زکام، دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري. ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس، پارا انفلوئنزا وایرس، اډینو وایرس، ریسپایریټری سینسیشل وایرس، د مختلفو وایرسونو په واسطه مستر اپیشي او دغه
وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو د استعمال ډیر زیات دی. نو په کار خو دا ده چې مونږه اکثرا کوشش کوو، دا مونږ نه وایو چې خدا نه خواسته تاسو غوښې مه خورئ، نه، هفته کې یو ځل که غوښه خورئ ورسره یو ورځ ترکاري، بله ورځ چې دی حبوبات، همدارنګه مختلف نوع غذاګانې. دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونه ضرورت شته، یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي، یو ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي. نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی مونږ خورو، نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي او په دې کې کم وي، دا نه مرفوع کیږي او زمونږ دغه وجود هغه ضروریات چې کوم دي هغه نشي پوره کولی. نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې مونږ زیات توجه سره دي چې مونږ حبوبات خورو لکه لوبیا، نخود، دال او ورسره غوښه، خو ورسره باید مونږ سبزیجات او په خپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر مونږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو مونږ لکه مختلف نه وه، نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي. خو بیا دلته چې کله مونږ چاته توصیه کوو یا وایو، هغوی به یو ګیله لري، وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي. دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي، خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیبي موسه کې د هګیو استعمال دا هم مهمه ده، او خصوصا ماشومانو ته، ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي. په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي، هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نور لکه بوره، چای او مرچ او داسې مصالې پرې راخلي، او در حال چې دې ته فکر نه کوي چې که چیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې دی زما ماشوم ناروغه کیږي او دغه پیسې بیا په هغې په ناروغۍ باندې لګېږي. نو په کار خو دا ده اصله خرڅه خو هغې ته هم ورکړه، ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور او پلار باندې دي. یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکاو یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستي هغه خوري، نه، دا په خپله غیر متوازن شوه. نو انسان وجود چې دی دغه مختلف نو خواړه دی، که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه. او د دې سره په خوا خوا کې مونږ باید یوازې اکثر مونږ که د صفحات شمال طرف ته لاړ شو هغوی چې دسترخوان په سر زمونږ وریجې نه وي د سره مونږ ډوډۍ خوند راکړي، او مونږ ګورو چې دغه زمونږ ازبکرونه او یا صفحات شمالونه اکثرا د وریجو څخه ډېر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هره ورځ هره شپه، او بیا بالخصوص د دې غیر متوازن خوراک دا په خپله په صحت باندې منفي اغېزه کوي. بیا د دې په خوا کې یو بله ډېره زیاته مهمه خبره دا راځي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته، نو د کور ښځې دننه چې دی په کور دننه چې کوم وي هغه خپلو بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکوي، وایي چې یاره پلار دې راغلو د شپې به خواړه وخورو. نو ګورې مونږ په فارسي کې یو مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو، نان چاش را با دوستها و نان شب را با دشمنا، یعنی د شپې باید ډېر زیات خواړه ونخورو. دلته به برخلاف دی، اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو نو د شپې بیا غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیاری او ټول په مجموع کې سره کښېني، بیا چې کله وخوړه او ښه زیاتې بیا کم هم نه خورو، دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یمه، نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو، بیا ګرځو هم نه، او بیا چای پسې وسکو، نو هغه چای په خپله د دې خوړو هغه هضم او جذب پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی. دې ته باید موږ ډېر فکر
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مننه د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی په د آخري شیبو کې را سره دی، دغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
خورجان تا ته سلام، ملمنو ته سلام، افغانم د ننګرهار نه.
ارمان صاحب خبرونه ته خرغلی کپلندو ټکو کې اوزر خپل سوال را نه خبرونه د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمن ډاکټر صاحبان کا وختي تاسو ته جواب درکې.
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سینو بغل دی، ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي، هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه. نن زما خپل دوه ماشومان سینو بغل او ډاکټر ته مې ویوړله پوه یو دوه درې بوتله شربت را کړله او یو دوه پاکټه ګولۍ را کړله، 1000 روپۍ رانه واغستله. د دواړو واړه واړه ماشومان دي، یو 15 کلن دی، څلور کلن دی، یو 2 کلن دی. نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې. غریب سړی تباه او برباد دی. او بیا په ننګرهار کې مایبین پوه شي دا ماشومان چې مریضیږي دوا پیسې هم نه لري خورجانې. ولکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري؟ داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې 1000 روپۍ
ډیره زیاته مننه ارمان صاحب، مننه کور ودان ستاسو ستونزه مونږ راوخیستل، هغه کوم اتمن مسؤلین اوریدلای دی، مننه چې خبرونه کوم ګډون وکړه. ډاکټر صاحب، بزګر د خبرونه ورستې شی بي دي ک په لندو کې په د ورستې شیبو کې اداره ته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړی هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، د سفر په محل کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهم دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره، لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصې دوی کډ پلان ډو ټکو راته جواب کړي؟ مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، وچا میوه مثلا که ځان سره مقدار واخلي، وچا میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري، که چېرته د سیاجله پیښه کیږي، که سالن کې بند کیږي، چې دوی یو څه ولري، که امکان ولري د اوبو یې خو اوبه په ژمي کې غټ دغه نه یې غټه ستونزه نه، خو بیا هم د ضرورت په وخت باید ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه ماین یو مقدار ځان سره ولري، که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نور الحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه وو، کور مو ودان چې را سره ګډون مو وک. قدرمن اوریدونکو تاسو
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسنا تر سے سلے لوٹ کر لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان رات یادی جس پل یاران او ما خستند وطن رات یادی جس پل یاران